مای تر اورسیدو په دې برخه کې درته د آزادې ملما پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لند خبرونه. طالبانو د روپی ټولنې د هغو بندیزونو پر وړاندې خبرګون خودلی چې د دوی د حکومت پر درې و چارواکو یې لیک وریدي. روپی ټولنې پرون د طالبانو د حکومت د پوهنې او عدلې او د وزارتونو او د سترې محکمې سرپرستان د جنسیت پر بنسټ د تشدید په خاطر د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي دي چې دا بندیزونه د هیڅ لوري په ګټه نه دي. ښاغلی مجاهد وایي د فشارونو او تحریمونو پر ځای باید له تعامل، ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. د بهرنیو چارو وزیر وایي د داعش مشران او جنګیالۍ د سوریې، عراق او لبنان څخه افغانستان ته تللي. حسین امیر عبداللهیان د ایران لسنه خبري اژانس سره په مرکه کې د اسنادو شواهدو له خودلو پرته وویل د داعش مشران او وسلوال په وروستیو میاشتو کې له عراق، سوریې او لبنان څخه افغانستان ته لیږدول شوي دي. شو دا په افغانستان کې د اوسنیو واکمنو پر وړاندې یو ستره ننګونه ده. عبداللهیان په افغانستان کې د داعش حضور د ایران لپاره ګواښ بلل، ویل چې ایران له افغانستان سره ګډه پوله لري. روسیه د څلورمې پرله پسې ورځې لپاره د اوکراین د تور سمندرګي پاره بندرې ته سلطو حملو ته دوام ورکړی دی، او په دې ترڅ کې نن په روسیه کې د غلو دانو یو ګودام برخه کړی دی. د برید مالیه او ځاني زیانونه نړولې دي. د روسیې والی وایي چې روسیه په تور سمندرګي کې له خپلو کښتیو څخه د کالبري ډوله کروز توغندیو په وسیله د حمله ترسره کړې ده چې د غلې دا ګودام ویجاړ کړی ده او دوه تنه یې ټپیان کړي دي. دا حمله په داسې حال کې ترسره کیږي چې د تور سمندرګي لارې د اوکراین غلې دانې ته محصولاتو د صدورو د موافقې اعتبار د دوشنبه په ورځ پای ته ورسید، او پولنډ د روسیې د واګنر ملیشو د احتمالي ګواښ د مخنیوي لپاره د دې هیواد ختیځ ته پوځي قطعات استولې دي. د دې هیواد دولتي خبري اژانس د امنیتي کمیټې د منشي لقول راپور کړی دی چې د کمیټې په بیلاروس کې د واګنر د امنیتي شرکت د ملیشو د ځای پر ځای کولو په ځواب کې دا پریکړه کړې.
د آزادی میلمه. درنو اوریدونکو، شه چاری زموږ نننۍ میلمه هم شاعر دی، هم لیکوال، هم د طب ډاکټر دی، او هم ژورنالیست. زموږ میلمه ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبي آثار هم چاپ شوي دي. لدا څخه مې په پایل کې وغوښتل چې د خپل ماشومتوب په اړه راته ووایي.
زه کابل کې مخبول ور کولای کېږي جو تیر کړی دی. لیشم په کابل کې چې خبره خپوري مې په کابل کې کړی دی. لومړنی خونځي ته په کابل کې لاړلو. لومړنی خونځي زمونږ د عمر خان خونځي او هغه ته لاړم. هغه په ویسل آباد کې د جنگلک د فابریکې شاته پلار مې د خدای وبخي هغه بوتلم چې ټولګي ته لاړم. هلته فتح خان زمونږ استاد و، ډېر ښه سړی و. هغه اول ورځ ما یادېږي. بیا خونځی زموږ خونځی شو د خټو او عمو خښتو خونځی و. یخي ورځې لرلې، ګرمې ورځې لرلې، تودې ورځې، ښه دوستان یې لرل، ښه ښوونکي لرل، بد ښوونکي هم لرل. ښه ښوونکي به په نامه یاد کړمه او لومړی به یاد کړمه. فتح خان زموږ ډېر ښه ښوونکی و. هغه وخت چې بیا زه د طب پوهنځي ته لاړم، پېښور کې وم، دی ناروغه و. خیبر ټیچنګ روختون کې مې ولید. بیا چې زما د لاس څخه خدمت کېده هغه ورله ما وکړ. ملګری مو ډېر ښه ملګری مو. نور ښوونکي زموږ چې اکثر ورپکې ملګري و، تر دې چې ښوونکي وي. غنی خان درنګه سکان سړی و، لوړ دنګ، ډېر خوږ سړی و، ډېر ښه سړی و، ډېر مهربانه سړی و. خدای ژوندی لري که ژوندی وي. وکیل خان زمونږ بل ښوونکی و، ډېر ښه ښوونکی و. هڅول به پوښتنې وکړي، پوښتنې وکړي. موږ به د خپل موږ نه لوړې پوښتنې کولې. کله نا کله به مې ډېر فلسفي پوښتنې وکړي، کله نا کله به مې ساينسي پوښتنې وکړي. دی زمونږ د دنیا ښوونکی و. او هیڅکله بد نه لګېدلې زمونږ پوښتنې. حساب کې زه ډېر تکړه وم. د حساب زما داسې میادېږي چې کله نا کله به زه یو ټولګي زمانه اوړاندې ټولګی لکه زه څلورم کې وم، پنځم ته به بوتلم چې زه که دلته کښېنه د حساب په ساعت کې یا د دوی سره مرسته وکړه د حساب په مضمون کې. اوس هغه تکړهوالی نشته دی په حساب کې. طاهر خان زمونږ ښوونکی و، ډېر ښایسته والیبال به یې کاوه، ډېر ښه ملګري هم لرل. او زمنګا سرخون کې شو سرمالین هغه د پنشیرو یو ډیر خسل او ډیر نیک سره وی زمنګا غالبا کریم نومید زمنګا ټولګیوالو بیا بدخون کې مونږ لرل یو د حکومت کې وهاله او مدد سره چې د ټولګي دې یې په تکړه هو الکانو کې راتلم او په کوم وخت کې د وهالم په هغه وخت کې زه شپږم کیوم او زه د ټولګي د چا خبره اول نمبر وم او زه د دومره وهاله چې زما د غوګونو د بوڅکونه وینېتلې او بیا پلار مې خوده وبخي هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نو وختي راغی ریډیو افغانستان کې هغه د هنر او د ادبیاتو څنګه مشهور ننګي سرځه د دې پیژنه ته موږ هغه چې زولي د ماغه بیا ډیر ځات خفه شو او خفن شو ډیر ځات کار شو بیا سم د لاس لار په سر خون کې بسي چې دا خپل بچی د وهلو د پاره نه درلېږم درته هغه خون کې بیا پټ شو د خون کې نوم زنا اخلمه او هغه ورځ دا ورځ زما په ژوندانه کې یو میشن دا هم دی چې ماشوم باید په خونځي کې ونه وهل شي ماشوم باید په خونځي کې ونه زورول شي ماشوم ته باید خونځي چې دی هغه د مور د غیږ غوندې مینه ورکړي دا غي نه رسته خون کې زما سره به ډیر ځات جوړو ډیر خو را سره هڅه کولای شي د خپل بدو د پاره شي دی څوک یو ډول بخنه وغواړي او په هر ډول باندې لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه ټول پیخي خو بد لري دا غسي لومړني فونزي هم خلرل او بعد هم لرل بعد لګو صحیح ډیرو اب ملګری زمنګو پټورګي کې د جینو سره بسیالي و د لنسه سلیم الله سب زوی زم ملګری اول ست چلاله لومړني ټولګي ته پلار می را سره د سم د لاسه خو دا لومړي ټولګي الکانو ټول په دې ډب باندې نو چې چرته دی او څوک دی او کم زی دی هغه د خو زما کاکا دی پلار می لا سو دی د خو زما کاکا دی لکه سب د خو دی او بخي هغه زما پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه یو زی او سره او د دې سره چې یو زی او د دې سره چې ډیر خو دوستانو په عقیدو کې زمکه او اسمان فرق وو په سیاسي عقیدو کې لیکن هیڅ کله سیاسي عقیدې شدي هغه څونه کو هغه هغه عقیدو هغه لار دب نه کړل دوستي چې په خپل ځای باندې دوستانو زه وسم ارمان کوم چې کاش کی کاغه هغه ډول آرې وصول مونږ ټول خپل کو په خپل ځلانه کې هر یو تن بل وزغمي هر یو تن دبل نظر وزغمي
ډاکټر صاحب تاسو بیا تبم په کابل کې ولوست
ا زبیا د ثانوي خونځي د پارالیسي د پارا حبيبي ته لاړم کانکور هغه وخت کې ما کانکور ورنکه ته اول نمبر او مشبغم کې زوم چې پلار مې خوده او بخي هغه وکیل شوه شورا د دشتیارشي د ونه نو کانکور ما ورنکه زبیا راغلم حبيبي ته حبيبي کې هم ډیر خون کې منګل ستارخان هغه وخت کې زمنګ سر خون کې او مديرو زمنګل برخه تیر 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 خسړې او ډېر مهربانه سره او بیا ناڅه په منګه د څو مزامینو نه په هغه وخت کې ما په خیال سره چې په ووم کې ولس مضمونه وکړ فارلس مضمونه هغه ته شو خو زه د شپږم نه روسته تر دولسم پورې دولسم د شپږم لکوم نه تر دولسم پورې زه په حبيبي کې ومه ادبي پولیسه کې ومه نو د شپږم نه تر دولسم پورې چې کله زه د حبيبي نه فارغ دلم یا زه اول نمبر پاتې شم یا زه عمومي اول نمبر پاتې شم او دا د مؤسسانو هم دا او مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرو مو زما خپل کار او همت مو چې او مې ورسره نو د حبيبي ورځ هم په من باندې بعد تیر نشوي خېتی رسولې تاسو هم بیا په هغه وخت کې چې موږ په حبيبي کې او ورو حالات په بدلیدلو شول د ځان نظام چې دا وخت د داوود خان په نظام باندې بدل شو هغه ورځ زمونږ د تاریخ د امتحان ورځ وه زما یې دي چې داوود خان دا قسم بدل چې سرطان دی لسمه وکه کوم نیټه او
شپږ ویشتمه
شپږشتم شپږشتم مننه. او څه چې دی دا ظاهرشاه لاړو، ظاهرشاه د هغې نه وړاندې تللی و، په ظاهرشاه باندې کودتا وشوله، پارلمان مات شو. بیا موږ هلته وو، په حبیبیه کې ما ډېر ښه دوستان لرل، په حبیبیه کې ښوونکي هم ډېر ښه و. زمونږ یو دوست شو زما خدای دی په جنتونو کې، هغه محمد علي نومېده، د بینش صاحب زوی و، د یوسف بینش. زه اول نمره وم، هغه دویم نمره و. او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې او اسمان فرق. هغه وخت کې نظام بیا د داود خان نه هم واوښته. زه بیا پوهنتون کې وم، ننګرهار طب پوهنځي کې. زه د 15 کالو وم چې په افغانستان کې په لسم کې وم، هغه وخت کې هم چې په افغانستان کې جنگ اعلان شوې د شیرونو لپاره. او هغه وخت کې زما د شیر کتاب چې دی نو چاپ شوی، ما یادیږي ما شیرونه په یو کتابچه کې لیکلي وو. هغه د اطلاعات او کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې دنن چې ورته موږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت، اوس نیم خبر چې څه ورته وایي، خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت چې ورته د تربیې صاحب او د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې وې، په هغه وخت کې ورته اطلاعات او کلتور وې. لومړنۍ جایزه چې ده هغه بینوا صاحب وګټله، خدای دې په جنتونو کې د هغه کتاب و د هغه شعرونه وګټله. دویمه جایزه ما وګټله، زه په لسم کې وم، زه هلک وم، او زما په خیال سره چې 800 افغانۍ وې، 810 افغانۍ وې، 80 افغانۍ وې، دا په هغه جایزه کې ماته ومنل شوې، ماته راکړلې شوې. او په هغې باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون د دا مشهور کتاب و هغه وخت کې. ما دا کتاب واخیسته د جایزې په هغه پیسو باندې.
د دې معلومی شي چې شعر ته مو تر دې ډېر مخکې مخه کړې وه، کله مو شعر ویل پیل کړي دي؟
او اولنی شعر چې دی هغه ما په ډېر وړوکوالي کې ویلی وو. زه په ګرانه باندې لسو کالو وم چې ما اولنی شعر وویل، د لسو یولسو کالو به وم، دلاسو کالوما. او دا شعر نورسته بیا ما په خټه کې په وینه کې دا ادب وو، ځکه چې پلار مې خدای وبخښنه یوسف زی هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو د څانګې مشهور، هغه به ډرامې لیکلې، شعرونه به لیکل، کیسې به لیکلې. نو زما یادیږي زه وړوکی وم، کله چې پلار ډرامه لیکله یا شعر به لیکه، بیا به په لوړ غږ باندې په خپله لوسته ویاو به. زمونږ هغه وخت په ګوزرګاه کې کور، زه ډېر وړوکی وم، غالباً څلور کالو به وم، خو چې پلان مې کله د خپل شعرونه لوستل، دوی به لوستل، بیا به ما د یادو نه یادول. هغه ماته یاد دي لکه یو شعر یو چې دا د چنو چنهار دی که نغمه د لرګبنو ده، دا یو بندې نیم بندې ماته یاد دی. نو اولنی شعر ما په څلورم کې و، بیا هغې نه وروسته زما دا هم یادیږي چې منګه د ملنګ جان بی خوده او بخی داغه په مزار باندې مشاعره وازه وړو کې ومه. زه داغه هغه مشاعره کې زه د ګډون د پاره پلار بوتلم ځان سره. نو زه دومره وړو کې ومه چې بیا زه ښکاره کېدلم نه په سټیج باندې، نو زه هلته یو ډبګۍ و نیو، دیوال غونی و پاغي ودرولم. نو ما خپل شعر وې، هغه مشاعره ته رښتین صاحب دی خدای وبخښي، هغه ورته راغلی و. رښتین صاحب هغه وخت کې نوی کور جوړ کړی و په بیسودو کې، د کامی د ولسوالۍ په بیسودو کې. بیا موږ د غرمې ډوډۍ له هلته لاړلو، او غالباً خادم صاحب خدای دې وبخښي، خدای په جنتونو کې، هغوی تشریف راوړی و، هغو راغلي و. نو وړوکوالي نه ما شعرونه لیکل. زه په دریم کې وم چې پلار مې خدای وبخښي، هغه د اول ځل لپاره موږ له کتاب راول چې دا ولولئ، د هیټلر کتاب. هغه وخت کې ډېر زیات هغه په افغانستان کې مشهور و، په ریډیو کې اعلانونه کېدل، په دری کې و. هیټلر ما اوس و، د هغه د ډرایور د خولې قصه وه. هغه کتاب ټول ما ولوسته. ما ته یادېږي چې هغه کتاب ما په یوه هفته کې ولوسته، خو زه په یو ټکي ما نیم نیم پوه، لیکن هغه کتاب ما ټول لوسته. نو دا وړوکوالی او دا د وړوکوالي شاعري وه. زما
د خپل ژوند د سفر په اړه راته وویس، تاسې په ننګرهار کې طب ولوست، دوام بیا پسې ورکو؟
و زه په کانکور ازموینه وشوله، کانکور ازموینه به د 12 وروسته، او ما ننګرهار انتخاب کړ. ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې هغه پښتو وه، او د دې پنجابي یو شاعر بلشه بلشه ویل چې کله ارواح پیدا شوي ویل خدای د هر روح سره په عربي کې خبرې کولې، زما روح له چراغ زما روح له چراغ ما سره په پنجابي کې خبرې وکړې، هغه په خپل ژبه باندې مینو زم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما د روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي. نو ما د دې لپاره ما نه هر انتخاب کوي چې پښتو ژبه اور پکې زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه، یا کله دویمه نمره مې اولنۍ نمره چې دا وحید په نوم باندې وحید کرزی د کرزی صاحب د ترزوی و، مور یې غالبا چې د امریکې وه هغوی واغستله، ما تر ما لوړه نمره هغه اغستې وه، دویمه نمره زما. نو کابل طب ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتلل، یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې، 256 وې غالبا زما نمرې. خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم، نو بیا په ننګرهار کې مونږ پی سي بي ولوستله، بیا اول کال لومړی کال چې هغه وخت کې خلقیان راغلل وشول، او بیا مونږ مهاجر شو، مونږ بیا پیښور ته راغلو. د ګڼو نورو
دا وخت تاسو ته بشپړ کړی وو؟
نه نه، ما پی سي بي اول کال لوستی وو، زه په اول لومړی کال مې وو زما د طب په پوهنځي کې، لکه اول سیم به ورته وی چې
بله
په هغه وخت کې کودتا وشوله، بیا مونږ راغلو، بیا طب ما بشپړ کړو په خیبر طب پوهنځي کې چې د پیښور په یونیورسټۍ کې دی، او دشته چې بر پوهنتونونه ډېر ښکلي وو، ډېر ښایسته وو، د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته وو، د پیښور پوهنتون هم ډېر ښکلی وو، ډېر ښایسته وو. بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې ځای نه ما فراغت وکړ، او د دې سره چې مهاجرت و بده ورځ وو زمونږ د ټولو، خو بیا هم خو د هغې نه وروسته چې دی بیا ډاکټر وم د یو څه مودې لپاره، او بیا بی بی سی ته راغلم، بی بی سی پښتو څانګې ته، هغه زه استخدام کړم د پروډیوسر په توګه باندې. نو بیا په یوه حساب باندې تر څو وخت پورې چې د وکاله غالبا بی بی سی سره ومنو، بیا ډاکټرۍ پاتې وم، نو بیا زه جرنلیست وم. بیا ما بله پګړۍ مې په سر کړې وه، بله خولۍ مې په سر کړې وه، هغه بیا د جرنلیزم خولۍ وه. نو زه بیا ډاکټر وم، خو کار مې مسلک مې جرنلزم او بی بی سی سره ما کار کاو. نو دا بیا زمونږ د ژوندانه بله پیړۍ وه چې بیا پکې اروپا ته راغلم.
فعلاً په څه بوخت یاست؟
ما زما خیال دی چې د امریکایي غږ سره زما مرکه وه یو څو میاشتې مخکې، هغو ته ما دا خبره وکړه، تاسو ته به یې وکړم. زما ټول عمر په دې کې تیر شوی دی چې زه دوه هندوانې په یو لاس کې ونیسم. دوه هندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه وي. ټول عمر ما په دې کې تیر کړی دی چې دوه هندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي، او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یوه هندوانه هم نه درلودلې، ځکه چې هندوانه ډېره زر ماتېږي، ماته شوی به وي، او خدای دې نه ماتوي، هره شیبه د هر څه چانس وي. د اوس ډاکټر هم یم، او ورسره زه خپل شعرونه هم لیکم، ډرامې هم لیکم. دا اوس زما ډرامې وي بی بی سی سره ما لیکلې وي، زما خیال دی چې لس ډرامې وي، زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم. د شل کاله که دېرش کال وروسته ما هغه ډرامې وموندلې، او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کړم. هغه ډرامې مونږ د یو این ډی پی لپاره لیکلې وي، او ټولې په چمانې لیکل شوې، په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوې وي. او هغه وخت چې دا لومړي ځل لپاره د بی بی سي پښتو څانګې د خپل د برتانیې نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړله، او د دې اړیکې دا اړیکه د پیښور ریډیو سره ټینګه شوله. د پیښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه وم، او هغه ژوندی کنسرت یو د بی بی سي 15مه کلیزه وه، که لسمه کلیزه یې وه، غالبا لسمه کلیزه وه. د هغې په مناسبت باندې د هغې په تړاو ساوت ایشیا د جنوبي آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول، هندي خپل پروګرام کاو، فارسي خپل پروګرام کاو، پښتو خپل پروګرام، پښتو کوربه زومه نو دا غزینه خخته کې خودلې شو لا غتیګه د بنسټ کې خودلې شو لا داړي کو بیا روسه نه کور نه جون راغې پدې منس کې ما غ ډرامي وکړلې د یو ان جی ډی پی لپاره عمر ناصر صاحب د خدای لري دی خوک سره دی او ډیر ښه پروډوسر دی او ډیر ښه ډرامه لیکوال دی هغه وخت کې دی ډیپټی ډایرکټر لکه مرسیالو د ریډیو د مشر د پیښور د ریډیو د غاړې نه او د بی بی سي د خوانه زومه او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر و اوس د خدای وبخښي هغه حق ته رسېدلی دی د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثر د ګوندونو سره کار کوه د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کوه هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل هغوی به ډایلاګ داسې لوستل لکه خبرونه چې لولي او هغه موږ ته ستونزه وه نو هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړله نوي کور نوي ژوند ته چې بیا جان بټ راغی او بیا زمونږ نور ملګري راغلل صدیقي صاحب راغی صفیا د څانګې مشره شوله نو دا په دې ډول باندې وشول.
بله تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل یې چاپوي که د خپل نورو آثارو په اړه ووایاست هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه
و عمران دی زما لومړنی شیری ټولګه وه چې هغه وخت کې چې په بی بی سي کې ما عمران دی چې دا چاپ شوله او رفی صاحب دی حبیب الله رفی صاحب دی خدای لوی او روح دی خدای لوی هغه دا کمپوز او کماوت دی ځنه ټول شان ورولېګل او د دې زیاته برخه اماغه شيري ټولګه وا کڅه زما دوه شيري ټولګه په کابل کې پاتې شولې ورسره مې د پلاوی او ناول او داغه ډرامي وی داغه شيري ټولګه وی هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې کله چې مونږه بیرته راتللو یې خبر تا مهاجر کېدلو او هغه ورکه شولې زماغه دوه شيري ټولګه ورکه شولې د پلا راغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورکه شو دا غشيري ټول دی ورکه شولې خو دا څه چې ما سره پاتې و دې ته بیا ما د مراندي نوم ورک چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه د نوم غسته شوې ده او په غالبا په لاهور کې په هغه وخت کې په پیښور کې دا کتاب چاپ شو او دې کتاب کې زما د ولوکوالي خو نه خو زما د الکوالي شعرونه هم وو او په دې کتاب کې بیا زما د غورز شعرونه هم وو چې موږ پیښور ته راغلو په افغانستان کې د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روانو په یو حساب باندې جنگ روانو د ایدیالوژي په منځ کې نو هغه هم ریس کړی زما په کتاب باندې او بیا په هغه وخت کې ما سپه لنډ کیسې هغه هم چاپ کړلې زما کتاب باندې د مراندې باندې غالبا انزور سپې ډیر ګلالي څو لیکل په سپه باندې ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده د مهاجرت د ژوند د اغیز لاندې لیکل شوې لنډې کیسې دي خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه هغه ما ورپکې څه کړې ده منعکس شوې ده ریفلیکس شوې ده ورپکې نو دا دوه کتابه زما هغه و بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خاپي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو هغې په پوښتۍ باندې هغه موږ ورکړو نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شیري ټولګه وه چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو او اوس یوه ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړی ده چې امازون کې خرڅېږي هم دا اتلی هیلې په نوم باندې چې اتل زما کشری زوی دی او هیله زما لور ده د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویل شهر د نوم ولور کا بیا پکې زما زوی مشری زوی چې دی محمد چې زه ورته محمد ویم انګلستان ورته سلیم وی زه ورته محمد ویم ځکه چې محمد نه خسته نوم ما لا تر اوسه پوری په ژوندانه کې نه لیدلې نو اتسه چې دی دا دا کتاب چاپ شو وز درامو په کتاب باندې کار کوم او د شیرونو تقریبا یو څه خبره بل کتاب څلورمه برخه بلاتر وسه پوری لیکل شوی ورسره زه خپل د ورځې چې کوم لیکنې کومه لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه یو څه وګوري یا سوشل میډیا کې وګوري خواله رسنیو کې یا کومې ریډیو نه واوري یا کوم خبرې په هغې باندې زه لیکنې وکړم. خو د دین اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوی یم او ادب سره هم زما تړون دی. نو ما ساینسي هم کافي لیکنې کړي دي او په پښتو کې مې کړي دي، ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساینس ډګر ته ننوځي. ما فلسفي لیکنې کړي دي او په لسګونو لیکلي دي.
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوختی است، یعنی رسمي دنده مو امداده، نو آیا لیکوالی او شاعری ته دی و جدي کار په سترګه ګوري او که د تفنن لمخې کوي؟ خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکئ، له دې معلومیږي چې لیکوالی ته دی و جدي کار په سترګه ګوري لا هم؟
و خبره چې دا غره ده سروان صاحب چې تاسو ته ښه معلومه ده، دا په دې لیونتوب کې اوسه سړی اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصېږي. د دې ټولو خبرو سره کته په هغه بیړۍ کې ناستې او کته د ډاکټرۍ په بیړۍ کې ناستې او کته د بی بی سي سره د کار په بیړۍ کې او د جرنالیزم په بیړۍ کې ناستې، خو بیا هم لیکوالي یو لیونتوب دی، شاعري یو لیونتوب دی، او د دې لیونتوب نه بیا سړی په ګرانه خلاصېږي. دا
تاسو چې ساینسي لیکنې مو کړې دي په خپل څنګه طب کې مو هم لیکنې کړې دي یا مو کتابونه ژباړلې دي او کنه؟
نه، نه مې دي ژباړلې. په دې کې زه ځان ته هم پړیم او د طب د ډاکټرۍ نورو ملګرو ته هم پړیم او په تیره بیا کشرانو ته زه پړیم. زما زړه ډېر غواړي چې زه وکړم، خو زمونږ زړونه ډېر کارونه غواړي. وایي چې ډېر کارونه مې لاسونه ته پراته دي، خو لاسونه زنځیرونه ته پراته دي، او روح ته وختل د شنه اسمان تر ستورو لیونی له خلونو ته پراته دي، او زمونږ زړونه ستا غمونو ته پراته دي، پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي، مونږ دي غرونو ته پراته دي کنه، مونږ خپل غمونو ته دي خپل غرونو ته پښتانه یو، مونږ پراته یو. ته هر ورځ یو څه کیږي، زیات شان مونږ امپلسیو کوو، زیات شان مونږ داسې کوو چې یو شی مونږ وهڅي، یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې مونږ لیکنه وکړو. نو د دې عمله ما دا نه دي کړي، خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره. بیا یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم، ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی، که څه هم هارر هم په پښتو کې نشته، ویره ترها دا هم په پښتو کې نشته دی، مونږ یې نه لرو. پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو، پلار مې فلی وبخښي هغه ډرامې لرلې په پولیسي ته باندې، خو کیسې مونږ ډېرې کمې لرو. نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم، په تیره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم، نه او په طب کې ځینې کتابونه لکه د ALS کتاب په پښتو باندې زه راوش باړم. ALS چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ، ورته مونږ ویو چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي او د ژوند او مرګ سره چا خبره د هغه لاس او ګریوان وي، نو ته هغه ناروغه ته څه کولی شي. زه په دې ورځو کې په اجیل سرویس کې هم، که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی او فیلوشپ مې کړی دی او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې، خو عملا زه زیات د عیني سره پاتې شوی یم. یا تقریبا په 2013 کال نه په دې غاړه زه د عیني سره پاتې شوی یم. نو عیني عاجل سرویس دی، بیړنی سرویس دی. نو زه د بیړنی سرویس سره کار کوم، د ډاکټر په توګه باندې، او نشته چې هغه کله نا کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سي باندې شکر وباسي چې راه کاش ته بی بی سي ورځې دومره خو نه ستړی کیدل. نو تاریخ ستړیا سره دومره وکړي لیکنه کو، شعر نه ځان نشم خلاصولای، ځکه چې کزما زلو غواړي کنه غواړي چې شعر ماته، زما زلو غواړي چې شعر ولیکم، زه بیا شعر لیکم. لاندې لیکنه کزما زلو غواړي کنه غواړي، زه بیا هغه کومه، خو د نویو وګدو لیکنه ته نیم جوړ شوی لا تر اوسه پورې. اوس مې ورته زړه دی که جون پرې خودلو او روختیا پرې خودلو او پی خلاله مهلت راکا، نو کې دې شي شوی
ګورم دا خوشاله
اوسه. په انستګرام کې
ازادي راديو _PA.